دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو.
السلام علیکم. لمرنی سهرنی پښتو خبرونه اوري. نن یک شنبه ده، زه سید سلیمان شاه د دې سات خبرونه لولم. د متحده ایالاتو حکومت د فوټبال د نړیوال فدراسیون یا فیفا د عامل کمیټې لخوا د افغانستان د فوټبال د فدراسیون پر پخوانی رئیس کرام الدین کریم باندې د ژوند پورې د بندیز لګولو او $1 میلیون نغد جرمانی هرکلی کړی. کرام الدین د تیرو څو کلونو په موده کې د افغانستان د فوټبال د ټیم پر ښځو لوبغاړو باندې بار بار د جنسي تیری او د نورو فوټبالرانو په لاس د ځورونې او جنسي تیری په مخنیوي کې په ناکامۍ تورن شوی و. فیفا د خپلو تحقیقاتو نتیجه د شنبې په ورځ اعلان کړله. د افغانستان د فوټبال د فدراسیون پخوانی عمومي سکرټر سید آغازاده هم ښځو لوبغاړو د جنسي تیری په مخنیوي کې د ناکامۍ او په سمه توګه د خپلې وظیفې نه اجرا کولو له امله د 5 کلونو لپاره په ملي او نړیوالو لوبو کې د ګډون کول نامنع شوی دی او $10,000 جرمانه شوی. د فوټبال نړیوال فدراسیون وایي چې د نورو لوبغاړو د ناوړو کړو وړو په باب پلټنې روانې دي. د رویټرز خبری اژانس رپورټ ورکوي چې د یو سخت سمندري طوفان له امله د جاپان په پایتخت ټوکیو کې 4 کسان مړه شوي دي. 10 کسان لوګ دي، روزنه ژوند په ټپه درېدلې او په میلیونونو خلکو د اماده باش په حالت کې د چلو کورونو نه اوزي. د سیندونو اوبو له مرګو نه اوښتي دي او د ښار زیاتره مرکزي ناحیې اوبه لاندې کړي دي. د 13 لسیزو په موده کې په ټوکیو کې دومره سخت طوفان نه لیدل شوی. د چین جمهور رئیس شی جین پینګ او د هند صدراعظم نریندر مودي د شنبې په ورځ د هند په جنوبي ښارګوټي ماملاپورم کې د غیر رسمي غونډې په ترڅ کې پر دوه اړخیزو اختلافاتو د بحث کولو پر ځای د تجارتي کسر د کمولو او سرحدي امنیت په ټینګولو ټینګار کړی. صدر اعظم نریندر مودي د چین جمهور رئیس شی جین پینګ سره د ملاقات نه وروسته خبریالانو ته وویل، موږ پریکړه کړې چې د دوستانو په څیر خپل منځني اختلافات په هوښیارۍ حل کړو او نه پرېږدو چې په غټو شخړو باندې بدل شي. د بشری مرستو نړیوالو سازمانونو ویلي دي چې د سوریې په شمالي ختیځ کې د ترکیې د پوځ او کوردانو د ډیموکراتیک ائتلاف د IPG ملیشو ترمنځ د جنگ له امله په سیمه کې د یو غټ بشري بحران درمنځ کېدو ویره پیدا شوې. YPG چې د داعش په خلاف په جنگ کې له امریکا سره نږدې همکاري لرله، وایي د سوریې د شمالي ختیځ نه د امریکا عسکرو په وسطو سره د امریکا جمهور ډونالډ ټرمپ هغوی وزدان له پرېښې دي. بشری سازمانونه وایي چې په 3 ورځو کې تقریبا 90,000 خلک د جنگ له امله بې ځایه شوي دي او شاید چې شمېر یې په 4 ورځو کې نور هم لوړ شي. جرمني په ترکیه باندې د وسلو د خرڅولو د بندولو اعلان کړی او وایي چې دا اقدام یې د ترکیې د پوځ لخوا د سوریې په شمالي ختیځ کې د کردانو په ضد د روانو نظامي عملیاتو له امله کړی دی. ترکیه یوازې په 2013 میلادي کال کې له جرمني نه د 268 میلیون ډالر په بیه وسلې او نظامي تجهیزات اخیستي وو چې په خارج کې د جرمني د پوځ د صادراتو درېیمه برخه وه. دا استازو د مجلس مفتشان ته د جمعې په ورځ په یوکرین کې د امریکا پخوانی سفیر ویلي دي چې د برطرفۍ لپاره جمهور رئیس ټرمپ شخصا د امریکا خارجه وزارت تر فشار لاندې راوستی و، ځکه چې ټرمپ نه غوښتل هغه په یوکرین کې پاتې شي. میرمن ماریا کانګرس ته د ټرمپ د امپیچمنټ یا قانوني مؤاخذې لپاره تحقیقاتو په لړ کې پوښتنو په خاطر غوښتل شوې وه. سپین ماڼۍ ډېر کوشش کړی و چې گواهی ورکول نه منع کړي. د هپی خبری اژانس ناوخته رپورټ ورکړ چې په اکوادور کې د حکومت پر ضد د یوې نیمې هفتې تشدد نه ډکو مظاهرو وروسته جمهور رئیس لینن مورینو پوسته د تیارسي امر کړی او حکم کړی چې د مظاهره چانو د ځپلو په خاطر بارکونو نه راوځي. مظاهره چیان چې د حکومت لخوا د سونګ د موادو د نرخونو د لوړولو په وجه ناراضه شوي وو، د اکوادور په پایتخت کیټو کې دولتي تلویزیون، ملي ورځپاڼې او د ایډیټر جنرال یا دولتي محاسب په دفتر باندې حملې وکړې. د نیویارک د ښار پولیسو ویلي دي چې د شنبې په ورځ د بروکلینز په ناحیه کې په یوې غیر قانوني قمارخانه کې دننه د قماربازانو ترمنځ ټوپکو په ډزو کې 4 کسان وژل شوي دي او 3 تن نور ټپیان شوي دي. د امریکا د لویدیځ ایالت کالیفورنیا ایالت د لاس انجلس ښار سره نږدې ځنګلي اور لګېدلی. د وژلو لپاره یې په سلهاوو اور وژونکي عملې کار کوي، خو تر اوسه پورې نه دی وژل شوی. تر اوسه پورې 1 کس وژل شوی دی او 1 ودانۍ او کورونه د خاورو سره برابر شوي دي. 2,000 خلک له خپلو کورونو نه وتلي دي. دا د دې سات خبرونه چې تاسو د امریکا غږ واشنگټن نه واورېدل.
خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو څخه اوریدل. قدر من اوریدونکو په دې خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ د روانو حالات په اړه رپورټونه لرو. هله د چې خبرونه تر پای واوري. لومړی به د ترکیه او سوریه د روان بحران په اړه رپورټ واوري. د ترکیه د دفاع وزارت وایي چې په سوریه کې له کوردی جنگیالیو څخه د راس العین د شار مرکز نیولی. د بلې خوا د ترکیه جمهور رئیس رجب طیب اردوغان وایي چې د مختلفو انتقادونو سره سره په سوریه کې له خپلو عملیاتو نه په شا کیږي. نور تفصیل په رپورټ کې واوري.
ترکیه نن شنبه اعلان وکړ چې د سوریه په شمال ختیځ کې د راس العین ښار مرکز نیولی دی. دا د سوریه په خاوره کې د کوردی جنگیالیو په وړاندې د ترکیه د پیل شویو عملیاتو مهمه لاسته راوړنه ده.
ملګرو، الله لوی دی، موږ د راس العین لومړی سیم آزاد کړه. الله لوی دی، د ځانګړو ځواکونو دویم قل اردو دویمه لوا.
که څه هم په بریتانیا کې د سوریه د بشري حقوقو د څار ډالر د دې پخلی کوي چې ترکیه ځواکونه ښار ته ننوتلي، اما زیاتوي چې جګړه لا هم روانه ده. بلخوا د ترکیه جمهور رئیس رجب طیب اردوغان وایي هیواد باید د سوریه کوردي ځواکونو په وړاندې له خپلو عملیاتو په شا نه شي.
موږ به د دموکراتیکې ټولنې د ګوند او د خلکو د ساتنې د واحدونو په وړاندې چې آن د سوریه رژیم یې هم نه مني له خپلو اخیستل شویو ګامونو څخه په شا نه شو. دا چې هر څوک څه وایي، خو موږ به خپل کارونه نه درو. تهدیدات لخی او کین اړخ راځي چې دا ودرو. ما ولسمشر ترامپ او نور ته هم ویل که تاسو غواړئ دا ودروي نو وی دروي، خو تاسو دا کار ونه کړ او اوس به موږ خپل اقدام وکړو.
د ترکی رسمي خبری آژانس ویلي د دوی په ملاتړ د سوریه مخالف ځواکونو د شنبه په ورځ د سوریه په شمال ختیځ کې یو ستراتیژیک لار هم نیولې ده. د انقره په ملاتړ د آزاد سوریه پوځیان د کوردی ځواکونو په وړاندې د ترکیې له عملیاتو سره په یو ځای کېدو د جمعې په ورځ په راس العین ښار کې د سوریې د دیموکراتیک ځواکونو په وړاندې خپل بریدونه پیل کړل. کوردی ځواکونو د امریکا په ملاتړ د سوریې په شمال ختیځ کې ګڼ شمېر سیمې له داعش یا اسلامي دولت له ډلې ونیولې، خو انقره دوی په ترکیه کې د کوردانو له ترهګرۍ سره د تړاو له امله ترهګر بولي. ښاغلی ترامپ وویل امریکا له ترکیه سره ډیر ښه روابط لري، خو خبرداری ورکړ که هغه هیواد کوم خلاف کار وکړي نو سخت بندیزونه به پرې ولګوي.
ترکانو او کوردانو له سلګونو کلونو راهیسې جګړه کوي. موږ له هغه ځایه وتلي وو، خو له کومه وخته چې زه ولسمشر شوی یم د ټریلیونونو ډالرو په درلودو سره چې ما ډیره ونډه پکې درلوده زموږ مالي توان ډیر لوړ شوی دی. خو که ترکیه داسې څه وکړي چې باید نه وی کړی، موږ به داسې بندیزونه ولګوو چې ډېرو لږو هیوادونو تر اوسه لیدلي دي.
د ترکیه عملیات د نړیوالو لخوا غندل شوي او بشري مشکلاتو په اړه یې اندېښنې څرګندې شوي. د سوریې د کوردانو اداره وایي چې کابو 200,000 کسان د دغو عملیاتو له امله بې ځایه شوي دي.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا راډیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15.
د افغانستان د جمهوري ریاست د انتخاباتو د لومړنیو نتایجو اعلان ته یوازې یوه اونۍ پاتې ده. د انتخاباتو کمیسیون وایي په دوو وختونو کې د رایو په شمیرلو کار روان دی. په زرګونو فورمونه او د رایو ورکوونکو مشخصات یې ثبت کړي. نور تفصیل د امریکا ژغ د خبریال حکمت سروش په رپورټ کې واوري.
د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون باید یوه اونۍ وروسته د ولسمشریزو ټاکنو لومړنۍ پایلې اعلان کړي. دغه کمیسیون وایي چې د رایو پر شمیرنه په دوو وختونو کې کار روان دی تر څو ټاکلي وخت ته رای شمیرنه پای ته ورسوي.
بیشتر از 18,000 فرم انتری شده و همچنان در مرکز سرور ما بیشتر از 500,000 یعنی مشخصات افرادی که بایومتریک شده اونا اینستال شدن و همچنان بالاتر از 22,500 فرم دیتاش یعنی وارد سرور مرکزی شدن.
خود عبدالله عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې ټیم تور لګوي چې په راشمیرنه کې هغه رای هم شمیرل سوي چې بایومتریک سوي نه دي.
این روان ادامه دارد. در آغاز ما نمیدانستیم، ولی دیروز متوجه شدیم که به شدت روند داخل کردن آرای غیر بایومتریک شده و آرای تقلبی و آرای سیاه در سیستم ادامه داره.
په ورته وخت کې د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون وایي چې دوی د شکایتونو زیاته برخه څېړلې.
ظرف مدت همون 15 روزی که در طرز العمل ها آمده مطابق قانون، کمیسیون های ولایتی به کار خودشان رسیدگی خواهند کرد. باز مراحل بعدیش که شامل استیناف خواهی و فیصله نهایی در کمیسیون مرکزی شکایات هست، او باز مرحله بعدی میشه.
د حقوقي چارو پوهان وایي د ټاکنو او ټاکنیزو شکایتونو دواړه کمیسیونونو لپاره دا مهمه ده چې له مهالویش سره سم خپلې چارې پر مخ بوځي.
په ابتدایي پایله کې هم هغه شکایتونه چې لازم دي هغه باید وڅېړل شي، نتیجه ورکړل شي. خو شکایت له ابتدایي او د نهایي پایلو ترمنځ عمده توپیر همدا ده چې که څوک هر رقم شکایتونه لري، د مرکز په سطحه یا د ولایتونو په سطحه باندې هغه شکایتونه ته رسیدګي وشي او بیا له هغې نه وروسته پایلې اعلان شي نهایي.
د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون د کابل دفتر وایي چې د ټاکنو کمیسیون د معلوماتي ټکنالوژي رئیس باید د ټاکنو په ورځ د لیستونو او بایومټریک د سکاو کې د ستونزو له امله لوی څارنوالۍ ته ځواب وایي، خو د ټاکنو کمیسیون دا یو غیر مسؤلانه کار بولي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفه 1296 اف ام 3.15.
د امریکا جمهور رئیس ډونالد ترامپ وایي واشنگتن په نورو هیوادونو کې پوځي حضور ته لیوالتیا نه لري. ښاغلی ترامپ د امریکا د منیسوټا په ایالت کې یوې انتخابي غونډې ته په وینا کې ویلي چې د عسکرو د ستنولو وخت رسیدلی دی. نور تفصیل د امریکا ژغ د همکار وحید فیض څخه واوري.
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ وایي د دې وخت رسیدلې چې سرتیری بیرته کور ته راشي. ښاغلی ترامپ په منیسوټا ایالت کې په انتخاباتي غونډه کې د خبرو پر مهال ویل سوری او افغانستان ته د لږ وخت لپاره تللي وو، خو هلته د کلونو کلونو لپاره پاتې شول.
ټاکل شوی و چې دیرش ورځې به په سوریه کې اوسو، هلته مو لس کاله تیر کړل. ټاکل شوی و چې په افغانستان کې لږ مودې لپاره پاتې شوی وای، خو 19 کاله وشول چې هلته یو. د دې وخت را رسیدلې چې خپل سرتیری کور ته راولو.
د طالبانو ډلې د خغل ټرمپ نوی څرګندون ته خبرګون خودلې او د هغې هرکلی کړي. د طالبان د قطر د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین په خپل ټویټر لیکلی چې د خغل ټرمپ خبرې خایي چې د امریکا خلک هم د افغانستان نه د خپل سرتیرو وتل غواړي. ولسمشر ټرمپ په داسې وخت کې کور ته د سرتیرو ستنولو په اړه ویل چې په افغانستان کې د نړیوال ځواکونو یو پخوانی قمندان جنرال ډیوید پیټریس آشنا ټلویزیون سره په ځانګړې مرکه کې له ټرمپ څخه غوښتي چې له افغانستان څخه د ژر سرتیري نه باسي.
We should have a strategy for staying rather
than زه ولسمشر ټرمپ ته مشوره ورکوم که د تل لپاره هلته نه پاتې کیږي، د ډیر وخت لپاره دی پاتې شي، ځکه چې له طالبانو سره ورسې خبرې اغیزناک نه وي. طالبان خپلې وسلې پر ځمکه نه ایږدي او خی کنړیوال ځواکونه ووزي، کورنۍ جګړه پیل شي.
د امریکا د بهرنی چارو وزارت یو پخوانی مامور چې د افغانستان په چارو کې له 13 کلونو راهیسې کار کوي، په دې نظر چې د جګړې د ختمولو یوازینې لار مذاکرات دي.
کبل ځل هم د سولی هڅه کیږي، د تیر ځل په تیر به پیلېږي. زما مطلب دا دی چې د امریکا او طالبانو ترمنځ به یو ډول موافقه کیږي چې د ځواکونو د رایستلو مهال ویش به پکې وي او بیا به بین الافغاني خبرو ته زمینه برابرېږي. زه پوهیږم چې پیل باید له بین الافغاني خبرو شوی وای، خو ما کلونه په بهرنی چارو وزارت کې پر دې کار کړی، پوهیږم چې داسې ناممکنه ده.
اوس مهال په افغانستان کې د قاطع ماموریت په چوکاټ کې شاوخوا 10,000 بهرني سرتیري میشته چې د افغان ځواکونو په روزنې، هغوی ته په سلا ورکولو او همکاري وبوختي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1296 اف ام 3.15 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو ده. د افغانستان لوی څارندوالی وایي چې په فوټبال فدراسیون کې د ښځینه لوبغاړو د جنسي ځورونې د ادعاو د قضیې په اړه یې تحقیقات بشپړ کړي او دوسیه یې سترې محکمې ته سپارلې ده. په ورته وخت کې د فوټبال نړیوال فدراسیون فیفا د دې قضیې په تړاو د افغانستان د فوټبال فدراسیون پر یو بل پخواني چارواکي هم بندیز لګولی دی. په دې باره کې زموږ خبریال ممتاز بهیر له کابله رپورټ رالېږلی.
د افغانستان لوی سرنوالی وایي چې د فوټبال فدراسیون پر یو شمیر پخوانیو چارواکو د خزینه لوبغاړو د جنسي تیری د ادعاو په اړه تحقیقات بشپړ شوی او د سیاي د محاکمو د فیصلې لپاره سترې محکمې ته استولې ده. د لوی سرنوالی ویان جمشید رسولی امریکا غتول چې د دې قضیه د سیړلو ځانګړي کمیټې د تحقیقاتو په اساس په قضیه کې خپل کسان تورن پیژندل شوی دی.
تحقیقات شد جانب سارنوالی تکمیل و چند قبل
تحقیقات یې د سرنوالۍ لخوا بشپړ شوي او څه موده مخکې د قانوني او شرعي فیصلې لپاره محکمې ته استول شوې ده. له دغو کسانو څخه د ځینو دوسیې چې په جنسي تیری تورن شوي دي اړوندې محکمې ته چې له ښځو سره د تاوتریخوالي پر ضد مبارزې محکمه ده استول شوي دي.
مبارزه په خشونت علیه زنان سلسل شده.
په همدې حال کې د فوټبال نړیوال فدراسیون یا فیفا د شنبه په ورځ د دې قضیې په تړاو د افغانستان د فوټبال فدراسیون پر پخواني سکرټر جنرال سید علي رضا اقازاده هم د 15 کلونو لپاره د فوټبال اړوند فعالیتونو بندیز لګولای دی. فیفا ویلی پر سید علی رضا اقازاده باندې دا بندیز ځکه لګولای چې نو موړی د افغانستان په فوټبال فدراسیون کې د جنسی زورونې د قضیې په اړه معلومات درلودل خو د مخنیوي په برخه کې هیڅ ډول اقدام نه دی کړی. ښاغلی رسولی وویل د سید علی رضا اقازاده دوسیه له اداري فساد سره د مبارزې ځانګړې محکمې ته سپارل شوې ده. د دې لپاره چې د هغه په اړه د دندې له صلاحیتونو څخه د ناوړې ګټې اخیستلو مسله مطرح وه، دوسیه یې د فیصلې لپاره له اداري فساد سره د مبارزې محکمې ته استول شوې ده او تر اوسه بیرته له محکمې څخه سرنوالۍ ته نه ده رالیږل شوې. د افغانستان سترې محکمې امریکا غږ ته تایید کړه چې دا قضیه ورته رسیدلې ده، خو په اړه یې د جزئیاتو له ورکولو څخه ډډه وکړه. د افغانستان د فوټبال فدراسیون پخوانی رئیس کرام الدین کریم او د فدراسیون پخوانی سکرټر جنرال سید علی رضا اقازاده سربیره د فدراسیون د ولایتي اړیکو مسؤل عبدالصبور ولیزاده، د دروازې ساتونکو د څانګې مسؤل نادر عالمی او دغه فدراسیون یو بل چارواکی هم په دې قضیه کې شامل دي. د افغانستان لوی سرنوالۍ وار لمخه د کرام الدین کریم د نیولو امر کړی خو تر اوسه نیول شوی نه دی. د افغانستان د حقوق پوهانو ټولنه وایي چې د لوی سرنوالۍ د حکم عملي کول د کورنۍ او چارو وزارت دنده ده. د دغه ټولنې مرستیال عبدالسبحان مصباح امریکا غږ ته وویل
په دې کې د حکومت اراده ضعیفه ده، په دې کې په خپله د کورنۍ او چارو وزارت باید جواب ورکړي، ځکه دوی کشفي نهادونه دي او د گرفتاری صلاحیت یوازې پولیس لري چې یو څوک گرفتاره کړي. دی که عدالت نه ده پلی شوه، یعنی اراده شتون نه لري، په دې معنی چې حکومت په داسې مسایلو کې اراده نه لري.
شاوخوا یو کال مخکې د افغانستان د ښځو د فوټبال ملي لوبډلې یو شمیر پخوانیو غړو پر ښاغلي کریم د 2013 او 2018 کلونو ترمنځ د جنسي بدرفتاریو ادعاوې وکړې چې وروسته د سپیناوي لپاره فیفا او د افغانستان لوی سرنوالۍ څېړنې پیل کړې. خو د فوټبال فدراسیون پخوانی رئیس کرام الدین کریم تل دا ادعاوې رد کړې او هغه د ځان په خلاف یو دسیسه بلل ده.
د واشنگتن څخه د امریکا جغ آشنا رادیو اوري. د باغداري او مالداري ملي پروژې مسؤلینو ویلي چې په جنوب ختیځ ولایتونو کې د باغونو د ودی او پراختیا په خاطر ګڼ شمیر زراعتي پروژې پیلوي. په دې باره کې زموږ خبريال ابراهیم رحیمی رپورت لري.
د سویل ختیځون لپاره دغه پروژې مسؤل احمد فرید رایت وایي چې د پکتیا، خوست، پکتیکا او لوګر په ګډون په یو لس ولایتونو کې د باغداري ودې او پراختیا ته 15 میلیون ډالر ځانګړي شوی. هغه په ګردیز کې دغه پروژې د پرانیستې پر مهال وویل چې له کروندګرو سره د همغږۍ په ترڅ کې د هغوی د وړاندیزونو، ستونزو او غوښتنو پر اساس د بڼوالۍ په برخه کې ورته مختلفې پروژې پیلوي. د احمد فرید رایت په وینا د بڼوالۍ د زنځیروي ارزښت د ودې سکتوري پروژې په نوم یادیږي او 15 کاله دوام کوي. هغه زیاته کړه چې لګښتې د آسیا پراختیایي بانک له لوري ورکول کیږي.
هیلم دا ده چې د دې پروژې په وسیله وکړی سو د خپلو باغداري محصولاتو ته خدمت وکړو، چیرته چې کمی هغه زیات کړو، چیرته چې بې کیفیت یې با کیفیت یې کړو، چیرته چې د زیرمو او د ذخیرو شتون وجود ونه لري، پاسری او په ټکنالوژي باندې سمبال شنی خونی ورته جوړ کو، زیرمتونونه ورته جوړ کو، سړی خونی ورته جوړ کو، او په نهایت کې وکړی سي دغه پروژه د باغدارانو له طریق نه او د زراعتي متشبسینو له طریق نه د هیواد په څوکالۍ، په امن او په ثبات کې، او همدارنګه د بڼوالو په توانمندۍ کې او د اقتصاد په پیاوړتیا کې کومک کوي.
د باغدارۍ او مالدارۍ د ملي پروژې مسؤلین داسې مهال د زراعت د دغې برخې د ودې او پراختیا خبر ورکوي چې په دې وروستیو کې په افغانستان کې پر کورنیو کرنیزو محصولاتو تاکیه ډیره شوې. د پکتیا والی شمیم خان کټوازی د یادې پروژې د پرانیستې پر مهال وویل چې د بدې کرنیزو محصولاتو د باکیفیته کېدو، زیاتېدو او بیا په مناسب نرخ د خرڅلاو په برخو کې ډیره مرسته وکړي.
د باغ په جوړولو کې یا د نورو تخمونو د نورو محصولاتو په تخمونو کې د غوی په پیکینګ کې د غوی په سړی خونی ورته جوړول د غوی لپاره ګرینوزونه جوړول او بل اخره د غوی لپاره متشبث کوي کول یا تجار کوي کول او لغسر مرسته کول ترڅو د دې محصولات په هغه اصلي شکل باندې پیکي او خارج ته ولیږي او یا دلته ورته فابریکې جوړې کې.
په تازه میوو کې مڼې، زردالو، انګور او الوچې او په سبزیجاتو کې بامیا، رومی او تور بانجان، بادرنګ، کچالو، پیاز او یو شمیر حبوبات د سویل ختیځو ولایتونو د باغدارۍ مهم کرنیز محصولات بلل کیږي. د پکتیا د کرنې او مالدارۍ ریاست د کرنیزو چارو امیر مومن خروټی وایي چې په پکتیا کې ترلاسه کیدونکو کرنیزو محصولاتو هم د دغه ولایت د اوسیدونکو اړتیا پوره کړې او هم یې بهر ته صادروي.
باغداری په دغه نږدې څو کلو کې ډیره زیاته وده کړې ده. من جمله تقریبا شپږ زره جریبه باغونه مونږ د زراعت د مؤسساتو په همکارۍ دلته غرس کړي دي، احداث کړي دي او په دې کې متراکم باغونه هم شته دي. حاصلاتو کې هم سږکال تقریبا 15% زیاتوالی راغلی ده.
د باغدارۍ د یادې پروژې مسؤلین وایي چې د ښه تطبیق لپاره یې په اړوندو ولایتونو کې ښځینه او نارینه کروندګرو ته د لومړنیو زده کړو او د غرض د هغوی د ستونزو او وړاندیزونو د اورېدو په خاطر ورکشاپونه هم جوړوي.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 FM 100.5.
درنوریدونکو، ډاکټران وایي هغه ماشومان چې شدید تبه کوي او له هغې وروسته یې د لاسونو او پښو حرکات له نورمال حالت څخه تغیر کوي، کورنۍ یې باید ژر تر ژره ډاکټر ته ورسوي. په دې باره کې خبریال ګل رحیم نیازمن له کندوزه رپورټ لري.
د قندوز د کتلوي معافیت مسؤل ډاکټر غلام جیلانی عطایي وایي که د کورنۍ مشران په دې پوه شول چې د ماشوم د لاس یا پښې حرکات له تبې وروسته کمزوري شوي او یا یې په حرکت کې تغییر راغلی وي، نو لازمه ده چې زر تر زر د پولیو نږدې مرکز ته ورسوي. ډاکټر جیلانی زیاتوي چې په لومړي سر کې مور او پلار په دې نه پوهیږي چې اولاد یې پولیو شوی، خو که مور او پلار د خپل اولاد د بدن د اعضاو حرکت ته متوجه کیږي او د بدن د غړي حرکت یې تغیر کړی وي، نو باید ډاکټر ته وروستل شي.
کله چې یو ماشوم خدای نخواسته په دې مرض باندې گرفتار کیږي، نښې نښانې اول دا دي چې ضعیفي ورته پیدا کیږي په لاس یا په پښه کې. مخکې د دې نه راز ولایم چې ماشوم ته پیدا کیږي هغه تبه ده، ریزش هم ورسره بعضې اوقاتو کې وي چې یعنی په دې باندې خپله والدین هم نه پوهیږي چې آیا زما ماشوم په دې ناروغۍ باندې اخته دی. یعنی کله چې مراجعه کوي دغه والدین چې زما ماشوم لاس یا پښه کار نه کوي، هغه عمدم اعراض ولایم د پولیو همدغه ضعیفي د عضویت د بدن ده.
ډاکټران وایي په تیرو اوه کالو کې په دغه ولایت کې د پولیو یوه پیښه ثبت شوې او د پولیو د کنټرول یوازینی لامل هم په سیمه کې د ګوزند د مخنیوي د څاڅکو د کمپاینونو ښه تطبیق دی. د قندوز یو بل ډاکټر حکمت علي محبي وایي چې پولیو داسې یو مرض دی چې د فلج کېدو تر څنګ ماشومان د مرګ لږ وخت سره هم مخ کولی شي. دغه مرض باندې چې کوم ماشوم معلولیږي هغه بیا نه جوړیږي. نوموړی زیاتوي چې دغه واکسین په هر حالت کې باید ماشومانو ته ورکړل شي. که ماشوم ناروغ هم وي باید ورته تطبیق شي، ځکه چې تر اوسه پورې د پولیو له واکسین څخه هیڅ چاته زیان نه دی اوښتی.
خود پولیو یک مرضی است، کشنده است و غیر قابل علاج است که پولیو رو نمیشادم وقتی که یک طفل مصاب شد.
پولیو یه وجون که او ده علاج قابل مرض نده. هغه ماشوم چه پا گزن اختشی دوباره نروغیگی، مگر غور لاری داده چه ماشومانو تا ده پولیو چسکی ورکلل شی. ده واکسین هیچ دول ضرر نلری او هغه ماشومان چه لپینزه کالو کم عمر لری باید ده چسکی ورکلل شی. که ماشومان تبه هم لري، کورنۍ دې د دغه واکسین له تطبیق څخه مخنیوي نه کوي. هغه زیاتوي خلکو ته پیغام داده چې باید خپل اولادونه مخکې لدې چې ګوزند شي وقایه کړي. د قندوز د انګور باغ یو تن اوسیدونکو علي خان وای د دوی کله چې له خار څخه لري هم د واکسیناتوران ورغلی او د دوی ماشومان یې واکسین کړي دي.
نه نه، زمنګا کلی کې بالکل چې کوم ماشومان دي حال د چې ودانې کړي نو راولي هغه د کلینیک دی راولي حال د ودا کوي کور په کور باندې ګرځي مخته نه کوله څه مشکلات وو ته هر څه شو خو نه راتلبا او اوس راځي.
ډاکټران وایي چې مور او پلار باید د خپل اولاد د سالم راتلونکو په خاطر هغوی ته د پولیو د مخنیوي څاڅکي ورکړي او دې ته یې پرې نږدې چې ماشومان یې پولیو یا ګوزند شي. گل رحیم نیازمند، امریکا غاگشن رادیو.
کا غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، ماسک او به طرف معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
خانوالی عادل چې د شوزو د حقونو د ملاتړ یو فعال دی، د اعتراض په توګه د جمعې په ورځ په ډیر لږ لګښت او ساده مراسم کې واده وکړ. د هغه په وینا د واده په مراسم کې 15,000 افغانۍ لګښت راغلی او لدې لارې غواړي خلکو ته پیغام ورکړي چې له ولور او زیاتو لګښتونو پرته هم واده کولی سي. لیمنیازی له کابل راپور شالېږلی.
د مدني فعال او لناور دودونو سره د مبارزې غورزنګ مشر خان ولی عادل واده ته د نورو ودونو په خلاف 50 کس را بلل شوی دی. عادل د خپل واده په مراسمو کې د غوښو او ریجو دیګونه نه دی بار کړی، بلکې په ډیر ساده مراسمو کې لخپلو میلمنو د شیدو په چای او کیک هر کلای کړی دی.
یعنی زما واده بهترین واده دی. تاسو ولیدل چې دوستانو ماته غذا راوړه، دوستانو ماته تحفې راوړي، داسې تحفې چې زما په دد فری منګ کولای سو. په دې کار سره زه غواړم ثابته کړم چې واده یو مصیبت نه دی، واده یو نعمت دی. موږ واده دې لپاره نه کوو چې موږ له پریشانی له تشویش سره مخ کی، موږ واده د عشق لپاره کوو.
خدای وایي چې په ودونو کې د ډیرو بې ځایه لګښتونو او نور ناوړه دودونو سره د مخالفت لپاره دا کار کړی دی.
زه غواړم ثابته کړم چې واده په دومره کم لګښت هم کیږي، واده له ولور پرته هم کیږي، واده له ډیرو مصرفونو پرته هم کیږي، واده له هوټل پرته هم کیږي. یعنی ژوند ډیر آسان دی او موږ باید ژوند سخت نه کو، موږ باید ژوند آسان کو.
ګډ شمیر ځوانان چې د عادل د واده مراسمو ته راغلي د هغه د دې کار ستاینه کوي.
یا افغانستان په ګوډ ګوډ کې، ولایت کې، ولسوالۍ کې، په هر کلی کې موږ غواړو چې دغه ودونه، دغه ناوړه دودونه، رسم و رواجونه د ټول لمنځه یوسو.
ځوانانو ته پیغام دی چې د لس لکه، د شل لکه ولور ورکول یا د خرچې کول د هغه پر ځای بیخي، یعنی د 15,000 افغانۍ په بدل کې هم واده کېدلی سي.
خان ولی عادل ولور نه دی ورکړی او د خپل کوژدنې کورنۍ ته اخترې هم نه دی وړی. عادل له دې مخکې په بدو کې د نجونو د ودولو په خلاف په کابل کې د اعتراض خیمه ودرولې وه.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
ایرانی میرمنو له 40 کلونو بندیز وروسته د لومړي ځل لپاره د دې جایزه ترلاسه کړه چې د تهران په لوبغالي کې د نارینه وو د فوټبال لوبه له نږدې وګوري. په ایران کې په 1909 هجری لمریز کال کې اسلامي انقلاب څخه لوبغالو ته د نارینه وو د لوبو د لیدو لپاره د میرمنو په تګ بندیز ولګید. پام وکړئ رپورت.
ایرانی میرمنو له 40 کلن بندیز وروسته په استادیوم کې د فوټبال لوبې د لیدو اجازه ترلاسه کړه.
خوبه دیگه، واقعا یک
داخه کرده. هیله لرم چه بیا تکرار شی. میرمن خوخی او د خپل تیم تشویق ته اړتیا لري. ډیر ښکلی صفاتی کولای نشم.
د فوټبال د نړیوال فدراسیون یا فیفا د فشارونو او د میرمنو د حقونو د دفاع ډلو د کمپاینونو وروسته ایرانی چارواکو د لومړي ځل لپاره شاوخوا 3,000 ټیکټونه میرمن ته ځانګړي کړي وو. څو د پنځمه پورز د فوټبال نړیوال جام د مقدماتي لوبه په لړ کې د ایران او کمبودیا د ټیمونو لوبه لنګ دی وګوري.
په ایران کې د میرمنو فوټبال شته، دلته ایرانی استازي هم شته چې دا ښه کار دی. خو موږ غواړو چې ایرانی میرمنې د سړو لوبې د لیدو اجازه هم ولري.
د ایران ازادي لوبغالی په یو وخت کې د 8,000 لیدونکو د زیاتو وړتیا لري او د لوبغالی په یو مشخص ځای کې 3,000 میرمن ته ځای په پام کې نیول شوی وو.
معتقد هستیم کې
موږ ژمنیو چې خځې کولی شي لوبغالی ته ورشي. تاسو هم پوهیږئ چې یو شمیر کسانو له دې کبله اندېښنه درلوده.
خود فوټبال استریون نه بهر یو شمیر کسانو لارین کړی وو. دوی وایي چې په ایران کې باید نورو اساسي ستونزو پاملرنه وشي.
ما به عنوان یک زن
د ویشیه مسلمانې په توګه هیڅ راضی نه يم چې دا کار وشي، ځکه د یوې مسلمانې میرمنې شان به رعایت نشي. دا موږ ته یو ضربه ده. یوې ښځې ته لازم نه ده چې د سړو ځای ته ورشي.
د امریکا جغ آشنا رادیو ډیرو درنو اوریدونکو، زموږ د خبرونه پای ته ورسېده. خو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه دوام لري.